der Tomane nach.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زای اکرام الله اکرام ام او دوه بيد الله بيد په تخنیکی همکاري درته د یو ساعت خبرونه وړاندې کوم و ابو رچ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی دی. همداشان د ولسی جرګې او شمیر کړي له افغان حکومت غواړي چې د ولسی جرګې د میزان د 23 انتخابات منحل او بیا د انتخاباتو لپاره تصمیم ونیسي. په روانه خبرونه کې نور مطالب همشته د خبرونې دوهم نیمایي او دوه ونیزو خبرونو انصاف په لټه کې ورکه شو ځانو ته ځانګړي شوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد پاکستان ته د سفر په ترڅ کې سبا د طالبانو له استازو سره وګوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تاییدوي چې الکوزي شرکت د فوټبال د ملي لوبډالې له مالي ملاتړ خلاص اخیستی. او یو ایرانی چارواکی وایي هغه حمله چې د سپاه پاسداران 28 غړي یې ووژل د پاکستان له خاورې پلان شوی او عملي شوی و. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو له استازو سره وګوري. بن سلمان نن د فبروري په 18 پاکستان ته ځي. د پاکستان د حکومت دوه سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د طالبانو پلاوی به سبا په اسلام آباد کې له سعودي ولیعهد سره وګوري. خو د طالبانو یو ویان بیا رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې له بن سلمان سره د دوی د پلاوی کتنه تر اوسه نه ده پلان شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو استازي د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم ګوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تاییدوي چې الکوزي شرکت د فوټبال د ملي لوبډلې له مالي ملاتړ خلاص اخیستی. د فوټبال د ملي فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل ملي لوبډله به اوس د خپلو لوبو او سفرونو د لګښت لپاره یا بل سپانسر لټوي او یا به حکومت دا کار کوي.
د دې کار ناوړه اغیز به سمدستي د لنډ مهال لپاره وي. خو نورې کمپنۍ هم سپانسر کولای شي او یا حکومت باید د خپلې ملي لوبډلې ملاتړ وکړي. وروسته له دې چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو د فوټبال د فدراسیون پر مشر کرام الدین کریم د جنسي تیری او له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه ولګول، ولس مشر اشرف غنی د نوموړي دنده وځنډوله او لوی څارنوالۍ لده او د فدراسیون له یو شمېر نورو غړو څخه تحقیقات پیل کړل. د الکوزي شرکت ویلي چې د هیواد د فوټبال په فدراسیون کې د اداري تشه د رامنځته کېدو له کبله د ملي لوبډلې له مالي ملاتړ څخه لاس اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 450 وسلوال مخالفین وژل شوي او له 150 زیات نور ټپیان دي. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې دا عملیات د ننګرهار، پکتیا، کندهار، هلمند، فراه او سرپل په ګډون د هیواد په 15 ولایتونو کې ترسره شوي او په ترڅ کې د 3 تنه مشکوک وسلوال هم نیول شوي دي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن پاکستان ته ولاړ شي. بن سلمان به د دې سفر په ترڅ کې لولس مشر صدر اعظم او د پاوز له لوی درستی سره پر لیدنو کتنو سربیره په پاکستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د پنګونې تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې تړونونو کې په ګوادر بندر کې د تیلو د یوې تصفیه خانې جوړول هم شامل دي. د سعودي ولیعهد د ورتګ لپاره په اسلام آباد کې ځانګړي ترتیبات هم نیول شوي دي. پاکستان چې اقتصادي په دې وروستیو کې ډیر کمزوری شوی د سعودي پنګونو ته سخت اړتیا لري. بن سلمان به د پاکستان له کتنې وروسته نوې ډیلي ته هم لاړ شي. د ایران د پارلمان مشر وایي هغه حمله چې د سپاه پاسداران 28 غړي پکې ووژل شول د پاکستان له خاورې پلان شوی او عملي شوی. علي لاریجاني په خپلو څرګندونو کې چې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا خبرې کړي دي ویلي دي چې پاکستان باید په دې حمله کې د خپل ګډون په اړه ځواب ووایي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د ایران پر امنیتي ځواکونو د دې بې ساري خونړۍ حمله په اړه د حکومت اعتراض ورته
ورته وړاندې کړ. اسلام آباد دا حمله غندلې ده خو د تهران د ادعا په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. سپاهي پاسداران وایي د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په سیستان بلوچستان ولایت کې یو انتحاري برید کوونکي په چاودېدونکو موادو بار یو موټر له هغه بس سره ټکر کړ چې د سپاه سرتېري پکې سپاره وو. د دې برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم یوې کوچنۍ سني بلتون پالې ډلې منلی دی. د یو بل خبر له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې تهران غواړي د منځني ختیځ له ټولو هیوادونو سره خپل اړیکې ښه کړي. ایران له کلونو راهیسې له سعودي عربستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره په سیالۍ کې د سیمې په هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکېل دی. روحانی نن په جنوبي ښار بندر ګناوا کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې هیواد یې چمتو دی په منځني ختیځ کې د امنیت د اعادې لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. او په بنگلادیش کې اته کسان د اورلګیدنې په یوه پیښه کې مړه شوي. چارواکي وایي په چتوګرام ښار کې د اورلګیدنې په دې پیښه کې د استوګنې له 200 زیات کورونه سوځېدلي دي. د بنگلادیش د ملي خدماتو د ادارې رئیس د جرمني خبري اژانس ته ویلي پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې د دې کورونو اوسیدونکي ویده وو. نوموړی زیاتوي په پیښه کې چې علت یې د برېښنا شرطي بلل شوې شاوخوا 50 نور کسان هم ټپیان دي. په بنگلادیش کې هر کال په دې ډول پیښو کې چې د مسؤلیت د لازمو احتیاطي تدابیرو نشتوالی علت ښودل کېږي لسګونه کسان مړه او ټپیانېږي. په 2013 کال کې په پلازمېنه ډاکا کې د یوې فابریکې د ودانۍ د ړنګېدو په پیښه کې 1100 کارګران مړه شول.
مننه چې ازادي راډیو اوري. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم لوستل او اوریدل شي. پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسوني په اړه څه نظر لري؟
از یک جای به جای دیگه میره و در سازمان ملل متحد هم اونا در لست هستن.
په همدې اړه د نړیوالو چارو له افغان کارپوه سید خالد سادات سره هم غږېدلې یو.
اوس ویر دا موجوده ده چې طالبان غهیان کړي د سولې د پروسې سره یوځای کیږي او د پاکستان د هیواد سره مشوره کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره پروانه شکل او د افغانستان د حکومت لپاره یو شک دی، یو ګمان دی.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې د میزان د 23 انتخابات منحل او بیا د انتخاباتو لپاره تصمیم ونیسي.
توانی که ما داریم به خاطر اعاده حقوق مردم افغانستان نما استاد هستیم و در برابر کسانی که امروز مفسد هستند تقلب کار هستند.
د ولسی جرګې مرستیال منشیر فان الله عرفان په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی او اروپایي متحدان باید د دې ډلې په سونو وسلوال چې دوی نیولي تسلیم شي. نور راپورونه هم شته. د خبرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې اورو کې شو عزیزانو او نيزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ملتیا مو وکړئ. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی. د دې وزارت ویان نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د پاکستان په هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد له دې عمله شکایت کړی چې د طالبانو مرکچی پلاوی ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې مطلب په تاییدولو سره وویل چې د طالبانو د مرکچی پلاوی د غړو نمونه د ملګرو ملتونو د تحریمونو په لست کې دي او دوی د سفر کولو حق نه لري. دا دغه وزارت ویان صبغت احمدی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی وربلل په رسمیت د دې ډلې د پیژندلو په معنا ده.
اعضای هیئت زیر تحریم
دی وی د دیپلاوی غړي د ملګرو ملتونو د سازمان د تحریمونو په لست کې شامل دي او دا اقدام د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو او د افغانستان د ملي حاکمیت د واضح او څرګند نقص په معنا دی. زمونږ د ملي حاکمیت مسله زمونږ سره کرخه ده او دا موضوع په ډیره جدي توګه تعقیبوو او د ملګرو ملتونو سازمان ته مو له دې عمله شکایت هم کړی. خو طالبانو تر دې پخوا ویلي چې د دې کسانو نمونه د ملګرو ملتونو د سازمان په تور لست کې نه دي شامل. طالبانو تیر اونۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرکچی پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. د دې ډلې په اعلامیه کې راغلي چې دا پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې وکړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان به هم اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو له مرکچی پلاوی سره وګوري. افغانستان د سلواغي په 14مه د مسکو د سولې د دوورزنې غونډې په اړه چې روسیه طالبان هم وربللی وو د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې ملګري ملتونه به په دې اړه څه اقدام وکړي. په عین حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی وایي چې د پاکستان لخوا د طالبانو پلاوی ته بلنه ورکول له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده او افغان حکومت باید ډیر مخکې په دې اړه اقدام کړی وای. دی وایي د دولتونو ترمنځ اړیکو کې د هیوادونو اتباع په تیره هغه مخالفین چې له یو ځای نه بل ځای ته ځي او په عین حال کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې هم په تور لست کې دي باید نړیوالې اړیکې مراعت شي او له دولتونو سره اړیکې ونیول شي. پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې په 1996 میلادي کال کې یې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی و او اوس هم د طالبانو له ډلې نه په ملاتړ تورن دی. اوس ولیدل شي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان حکومت شکایت د هغه څه په اړه چې د اسلام آباد لخوا د کابل په چارو کې مداخله بلل کیږي د پاکستان پر ضد به د جدي اقداماتو لامل وګرځي او کنه.
درنو دوستانو و مو وردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کولو خبر ورکړی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. یو شمیر سیاسي څیړونکي وایي چې طالبان لا تر اوسه هغه ډله نه ده چې هر هیواد ته وکولی شي سفرونه وکړي. له دې ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د حق لري چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه شکایت وکړي. له ښاغلي سادات سره نه سیم شفق مرکه کړي، هغه د یو پښتنې په ځواب کې وویل
د فکر کوم تر اوسه پورې طالبان په رسمي ډول داسې یو حد ته نه دي رسیدلي چې د دولتونو سره د مستقل اړیکې جوړې کړي، او خصوصا هغه اړیکې چې هغه موږ په نړیوالو اړیکو کې د بین المللي نظام په اډانه کې د دولتونو لپاره صلاحیت تعریف کړو. ځکه طالبان تر اوسه پورې حقوقي بین المللي شخصیت نه دی، نو نشي کولی د دولتونو سره مستقل اړیکې جوړ کاندي. اوس چې پاکستان طالبان دعوت کوي او طالبانو مرکچی پلاوی سره ګوري، دلته دوه شکونه رامنځته کېږي. یو شک دا ده چې په سیاسي بوتي کې وګورو طالبان د طالبانو د وجود نه، د طالبانو د شتون نه، او د طالبانو له جګړې څخه پاکستان ګټه وړې ده، حتی په افغانستان کې ګرم مداخله کوي. اوس ویر دا موجوده ده چې طالبان غواړي چې د سولې د پروسې سره ورته کېږي او د پاکستان د هیواد سره مشوره کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره پروانه شکل او د افغانستان د حکومت لپاره یو شک دی، یو ګمان دی. دغه مهمه خبره د نړیوالو حقوقو کې اوس که دولت صلاحیت کوي د ملګرو ملتونو په منشور کې چې چون طالبان د افغان دولت پر وړاندې جنګیږي، یو جنګي کتله ده، اوس پاکستاني میزبانی کوي، پاکستاني قربتوب کوي، او دا عیني بحث لکه څنګه چې په جګړه کې ورڅخه حمایه کوي. افغانستان حق لري د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې چې ملګری ملتونو ته مراجعه وکړي او د امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. ځکه دا د افغانستان په چارو کې ګرمه مداخله او نظامي مداخله ده.
اوس به د ملګرو ملتونو د سازمان په ځانګړي ډول د امنیت شورا اقدام په دې برخه کې څه وي؟
ملګری ملتونو دوه نوي اقدامات کولای شي. یو انفرادي اقدامات چې په یواز شکل ملګری ملتونو کولای شي، په دې مفهوم باندې چې د امنیت شورا پریکړې د ملګری ملتونو د منشور پر اساس، د نه د شری ماده پر اساس، یو څلور اختیمه او درې څلور اختیمه پر اساس فقط د پاکستان پر وړاندې یو تعداد تعزیرات وځ کول شي. او دغه تعزیرات په لمړي قدم کې د توسعي بڼه لري، په دیم قدم کې اقتصادي تعزیرات دي، او د څلور اختیمه ماده د ملګرو ملتونو د منشور هغه نظامي اقدامات د پاکستان پر وړاندې کول شي. او به ګورو چې د دې شکایت پر وړاندې افغان حکومت څومره د تعقیب صلاحیت لري، او د دې شکایت د تعقیب لپاره باید افغان دولت خلاص پکاش لدې شکایت نه ځان په ګټه استفاده وکړي.
بله، اوس د دغه شکایت سره سم مخکې افغانستان د روسیې څخه هم ورته شکایت کړی او څو ورځې وړاندې تاسو په جریان کې است. د افغانستان حکومت نور څه پیغام ورکولای شي هم طالبانو ته او هم په ځنګړي ډول د سیمې هیوادونو ته؟
طالبان ته باید په ډاګه وویل شي دغه پیغام رسول شي. هر څومره چې دوی د پاکستان سره کې یا د پاکستان د سیاستوالو سره د پاکستان د نظامیانو سره د مشورې وکړي، همدارنګه د امریکا د نظامیانو سره، بالاخره د روسانو سره کې دوی کېنی، د ایران د مقامات سره کې دوی تماسونه نیسي. دغه تماسونه طالبان د دایمي جګړې د دایمي حل لپاره نشي رسولی. په دې مفهوم باندې چې بین الافغاني مذاکرات یوازینی تصمیم دی چې کولی شي په افغانستان کې جګړه ختمه کړي، زما باور دا ده چې دا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار نشي هوارولی او هرګز موږ د دې جګړې د دایمي حل لپاره تعریف نشو ورکولی.
د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي له افغان حکومت غواړي چې د ولسی جرګې د میزان د 28م انتخابات منحل او بیا د انتخاباتو لپاره تصمیم ونیسي. د ولسی جرګې نائب منشي او د ولسی جرګې د عدالت غوښتنې ګروپ غړي عرفان الله عرفان ټینګار کوي چې داسې اسناد په لاس کې لري چې د ولسی جرګې یو کرسۍ په 300,000 ډالر پلورل شوی ده. د دغه ډلې غړي خبرداري ورکوي که د انتخاباتي کمیسیونونو عزل شوي غړي محاکمه نشي، خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د جمهور ریاست په انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت افغان پر راپور کې.
د ولسی جرګې د عدالت غوښتنې ډله د ولسمشر له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو له ازل کېدو هرکلی کوي او په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د باطلېدو غوښتنه کوي. د دغه ډلې غړیو د یکشنبې په ورځ کابل کې په خبري ناسته کې له ولسمشر محمد اشرف غني وغوښتل چې د ولسی جرګې انتخابات باطل اعلان کړي. د ولسی جرګې نائب منشي او د دغه ډلې غړي عرفان الله عرفان وای پراخ درغلی د کمشنرانو لری کېدل ښکاره کوي چې د میزان د 28م انتخابات مشروعیت نه لري.
توان کې مداریم په خاطر
هغه وای باید په ټول هیواد کې انتخاباتي رای باطل سی او زل بیا دي. د نوی ادارې لخوا انتخابات تر سره سی کچيري داسې ونسول انتخابات ورته د منلو وړ نه دي او د افغانستان خلک به د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ګډون نه کړي او هغه اسناد چې په دې اړه دوی لري سبب یې لوی ترنوالي ته وسپاري. د غډل د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ډالرو د پیر او پلور په ګرم بازار تورنبي وای دا ست اسناد په لاس کې لري چې لمخې د ولسی جرګې و چوکي پاتل لسلکه امریکایي ډالرو پلورل سوي ده. دوی وای ک مفسدین محکمه نشي د جمهور ریاست پراتلونکو انتخاباتو کې بغړونو نه کړي او په پراخ خو اعتراضونو بل لاس پوري کړي. تیرونی ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون تعدیل سوي تر هدي فرمان په صدرولو سره توشي کړه چې د قانون له نافذېدو سم دستي ورسته جمهور ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو ازل حسابيږي. دا چې د میزان د 28م د ولسی جرګې د انتخاباتو د لغوه کېدو په اړه د افغانستان جمهور ریاست سوي هڅه وکړه چې نظر یې راواخلو خو بریالي نسو. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې د انتخاباتو بیا تر سره کېدل امکان نه لري. مرستیال بیان میزا محمد حق پرس په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
تر ډیر بریدا پوری د ټاکنیز نظام تطبیق پای ته رسیدلې دی او هڅه او کوشش دا دی چې ژر تر ژره هر څومره چې ژر ممکن وي. تر اوسه پوری کمیسیون په دې برخه کې هیڅ نه ودیدګار نه لري او هڅه دا ده چې باقی مانده ولایتونه هم اعلان
کړي. ښاغلی حق پر زیاتوي چې تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د 13 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي او بریالي کاندیدانو ته اعتبار نامې ورکړي او د پاتې یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې کمیسیون ته رسیدلې او د شاوخوا 13 ولایتونو رای اوس هم د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون څونکې تر پلاتنې اعلان دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د خلاصون لارې شورا وای ملا برادر لا تر اوسه قطر ته نه دی رسیدلی. دغه شورا مشر په خوانې طالب چارواکي سید اکبر غا کڅ هم منی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملا برادر رول تر اوسه محسوس نه دی، خو وای د نوموړي اصلي رول پر طالبانو د پریکړې منل دي ځکه په خبرې نوموړي د نظامی طالبانو ترمنځ لډیر محبوبیت برخمند دي. خو د چارو کارپو وحید مجدوی ملا برادر د ملا هبت الله سیاسي مرستیال دی او د موضوع ته په پام د قطر د دفتر د مشر په توګه د کار پیل بجر پیل سره د سولې په مذاکراتو کې سرعت رامنځته کیدلی شي. حاجمال تورمان راپور ورکوي.
په داسې حال کې چې له زندان نه د ملا برادر په خوشی کېدلو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه په ګمارنې سره تمه دا وه چې نوموړی به ډېر ژر خپل کار پیل کړي، خو د افغانستان د خلاصون د لارې شورا وایي ملا برادر څو کاله په زندان کې وو، له مسایلو لرې پاتې دی، نو ځکه یې میدان ته دانګل وخت ته اړتیا لري. د دغه شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملا برادر اصلي رول پر طالبانو د پریکړې منل دي نه مذاکرات، ځکه په خبرې نوموړی د نظامی طالبانو ترمنځ له ډیر محبوبیت برخمن دی.
ملا برادر خپل اصلي رول چې د صلح په باب باندې یادوي چې به ډیر رول ولري، اصلي اغا و چې پیصله وشي، هغه پیصله بیا دغه دغه باندې وسی چې مطلب هغه بودبان هغه طالبان چې نظامی طالبان یې هغه منی، ځکه چې ملا برادر په دوی کې محبوبیت ډېر لري. او یو د مذاکراتو خبره ده، زما فکر باندې په مذاکراتو کې هغه خلک هغه پیش په مذاکراتو کې هغه اخته و، هغه خلک په مذاکراتو کې واقف خلک دي او خبردار خلک دي، نو دا غو رول بزمات کرو کی په مذاکرات کې ډیر وي.
نو موري وای چې ملا برادر که څه هم د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه ټاکل شوی، خو تر اوسه قطر ته نه دی رسیدلې. ملا عبد الغنی برادر چې لمخکه طالبانو ګڼل کیږي، په تیر میلادي کال کې د پاکستان له زندان خوشی شو، چې بیا د طالبانو د مشر ملا هبت الله د مرسیال او د قطر د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو. طالبانو د قطر روانو خبرو لپاره چې کوم نوې لیست پور کړی ویلی دی چې یاد لیست د ملا برادر لخوا د دوی د مشر په مشوره جوړ شوی دی. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې رسنیو ته ویلي ول چې نوموړی د سولې په پروسه کې د پرمختګ په هدف د ده په غوښتنه د پاکستان له زندانه آزاد شوی دی. ملا برادر د افغانستان د سولې پلوي ګڼل کیږي او یو شمېر لویدیځې رسنۍ په دې نظر دي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر تر ټاکل کېدو وروسته د طالبانو او امریکایانو په خبرو کې یو خوځښت رامنځته شو، خو داسې راپورونه هم موجود دي چې پاکستان نه غواړي ملا برادر د افغانستان د سولې په هڅو کې ډېر دخیل وي، ځکه نوموړی پاکستان سره ښه اړیکې نه لري او هغه هیواد ته اوس د طالبانو د سفر او له پاکستاني چارواکو سره له لیدلو سره هم مخالفت لري. طالب وین زبی الله مجاهد هم ازادي رادیو ته ویلي چې ملا برادر لا تر اوسه قطر ته نه دی تللی، خو په خبره خپل کار یې پیل کړی دی. په ورته وخت کې د چارو کارپو وحید مجده بیا د ملا برادر موقف ته په پام سره وایي که نوموړی په قطر کې خپل فعالیت پیل کړي، د سولې مذاکرات به چټک شي.
که دی قطر ته راشي یا خپل فعالیت شروع کړي، نو په هغه صورت کې بیا د مذاکراتو په یعنی په سرعت کې ډېر تاثیر راځي، ځکه چې کله کله په دې مذاکراتو کې داسې خبرې هم پورته کیږي چې بیا طالبان وایي چې په دې اکله باید موږ له خپل مشرانو سره مشوره وکړو، خو چې ملا برادر په دې خبرو کې بدون ولري په هغه صورت کې تر ډېره بریده پورې داسې مسایلو ته ضرورت نه پېښي.
ښاغلی مجده هم وایي ملا برادر له زندانه خوشې شوی، خو لا هم په یو نامعلوم ځای کې دی او قطر ته یې د تګ اجازه نه ده ترلاسه کړې. دا پلاسه حل کې ټاکل شوی د فبروري په 15 نیټه دوها یو ځل بیا د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د غونډې کوربه وي. خو نازوبه پښتنه لا هم داده چې که د ملا برادر رول د افغانستان د سولې په برخه کې دومره مهم ګڼل کیږي او له همدې امله له زندانه خوشې شوی هم دی، نو قطر ته سفر او په هغه هیواد کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د کار پایل تر اوسه ولې ځنډول شوی دی.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیا سي. دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شي په تمدو ازادي رادیو ډاٹ کام. په هلمند کې د سولې پیل شوی حرکت کونړ ته رسیدلې. دلته ازادي رادیو سره مسولینو په خبرو کې ویلي دي چې د سولې حکومتي شورا د حکومت او طالبانو او یو شمیر لوړپوړو مسولین د سولې په وړاندې خنډونه ایجادوي. د دې موضوع تفصیل رهلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ مرکز اسدآباد کې د یاد غورزنګ ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته ویل دوی د ولس لمنځه راپورته شوی ولسی ملاتړ ورسره دی او تر دې دمه یې د حرکت د پرمخ بیولو لپاره نه چاته د مرستې لاس نیولې او نه یې د چا وړاندیز منلی دی.
موږ له پیله تر دا اوس پورې ویلي دي وایي چې نه له استخباراتو پیسې غواړو، نه له افغان حکومت پیسې غواړو، نه له طالبو پیسې غواړو، نه له یو هیواد پیسې غواړو او نه هم له یو سفارت څخه پیسې غواړو. همدا اولس دی، همدا اولس به موږ ساتي، همدا اولس پر راپورته کیږي، هر څوک به زموږ سره کومک کوي، ځکه چې سوله د ټولو لپاره ده. دا حرکت پردی نه دی، دا حرکت ملی دی، دا د ټولو حرکت دی، دا د پرد پرد حرکت دی چې هر پرد ځواک لري، ځواکمن وي، مالی ملاتړ کولای سي.
هغه وای حکومت د سولې په نوم جوړه کړې شورا باندې په میلیونونو ډالر مصرف کړل، خو د سولې د پاره کوم ګټور کار نه دی کړی. وطن دوست وای د سولې په وړاندې خپله د سولې شورا یو شمیر حکومتي لوړ پوړي چارواکي، همداسې د طالبانو څو مشران او ځینې بهرني هیوادونه خنډونه جوړوي. د یاد حرکت مسولین وای په جګړه کې مالی او ځانی زیان افغانانو ته رسیږي، نو ټولو قومونو او ولسونو ته پکار دی چې په جنگ کې دواړو ښکېلو خواو باندې فشار راوړي، څو د سولې خبرو د پاره یو بل ته اوږه کوزه او ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د کونړ اوسیدونکي وای دوی تل ویلي چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانان وژل کیږي او ټپیان کیږي، نو افغانانو ته پکار دی چې د جګړې پای ته رسولو دپاره په خپلو کې سره خبرې وکړي او په هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. عبدالوارث او ذبیح الله وایي
سولې تر اوسه ډېرې هڅې شوي دي، خو کوم سر هند نیولی خدای دې وکړي چې دغه ولسي حرکت چې شروع دی دا د وطن ته یوه سوله راوړي. مونږ د دوی هرکلی کوو. دوی اوس نور دغه د کونړ ولسوالیو کې ګرځي، د دوی سره زمونږ کونړي ملګري دي. مونږ دغه د افغانستان د سولې لپاره یو ښه ګام بولو.
دغه کوم ورونه چې د هلمند نه را روان شوي دي، یو د دوی مونږ کلک ملاتړي وو، د ده سره به همکاري وو تر څو ورسره یو ځای شو دغه د سولې غږ پورته کړو. به دغه په ښکېلو خواو باندې غږ وکړو تر څو جنگ جګړو نه لاس واخلي او دغه دردیدلی ولس جګړو ځپلی دی نور په سوله کې ژوند وکړي.
په هلمند کې د سولې پیل شوی ولسی حرکت په داسې حال کې کونړ ته را رسیږي چې افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو د افغان سولې بهیر چټک کړي او دواړه هیوادونه غواړي چې څومره زر کېدای شي په هیواد کې د سولې لمر را وخیږي او د جنگ تورتم پای ته ورسیږي. خو شرط دا دی چې طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، چې تر اوسه طالبانو افغان حکومت سره د خبرو کولو نه انکار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله. د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی او اروپایي متحدان یې باید د دې ډلې په سوونو وسلوال چې دوی نیولي تسلیم شي. په تیرو څو کلونو کې د اروپایي هیوادونو په سوونو ادبا د داعش او نورو افراطي ډلو په پلوۍ د جګړې لپاره سوریه او عراق ته تللي وو. په دې اړه تفصیل نوري اسنوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی او له اروپایي متحدانو یې غوښتنه وکړه چې په سوریه کې له 800 زیات افراطي وسلوال چې نیول شوي تسلیم شي. ترامپ پرون په یوه ټویټ کې وویل امریکا له بریتانیا، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي متحدانو غوښتنه کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې له 800 زیات وسلوال چې موږ نیولي بېرته تسلیم شي او محاکمه یې کړي. ترامپ لیکلي د داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی، خو بدیل هم دومره ښه نه دی چې موږ اړ شو چې دوی آزاد کړو. ترامپ لیکلي دغه وسلوال به اروپا ته چیرې چې دوی هڅه کوي بیرته لاړ شي نفوذ وکړي او متحده ایالات د دې شي ننداره نه شي کولی. ترامپ وایي اوس د نورو وخت دی چې خپله دنده چې ترسره کولی شي ترسره کړي. ترامپ ټینګار وکړ چې موږ د خلافت په وړاندې تر بشپړې بریا وروسته له سوریې وځو. اروپایي او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي چې په سلګونو وګړي یې منځني ختیځ ته تللي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو افراطي ډلو په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. د بهرنیو هیوادونو یو شمېر دغه ادبا وژل شوي، یو شمېر نور نیول شوي او ځینو نورو یې هم د دې هڅه کړې چې بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. یو شمېر چارواکو هم له سوریې د دغو افراطي ډلو د بیرته راګرځېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال په سوریه او عراق کې ډېرې سیمې ونیولې او د اسلامي خلافت په نوم واکمني اعلان کړه چې د واکمنۍ په تېرو څو کلونو کې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې کړې او همې تروریستي حملې ترسره کړې دي. خو له څو کلونو جګړو وروسته په دواړو هیوادونو کې د امریکا ملاتړو ځواکونو دغه سخت دریځ ډله ډېره ځپلې او هغوی کوچنیو سیمو په شاتګ ته مجبوره کړې چې په دې وروستۍ مرحله کې هم دغه سیمې له لاسه وځي. د امریکا ولسمشر ویلي چې ډېر ژر به اعلان کړي چې داعش ډله په سوریه کې بشپړ ماته شوې. هغه د تیر کال په دسمبر کې هم په خپل دې اعلان سره چې داعش ډله په سوریه کې ماته شوې او خپل 2000 سرتیر له دې هیواده باسي د امریکا د کانګرس غړي او خپل متحدین حیران کړل. انتقاد کوونکي وایي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په سوریه کې یوه خلا رامنځته شي چې ورسره به د اسلامي دولت ډله په سوریه او عراق کې بیرته ځان منسجم کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 2.6 رڼا اورېدلی شي. اوس هم د مازیګر 4:13 شوي. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
تاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو لاستازو سره وګوري. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د طالبانو پلاوی به سبا په اسلام آباد کې له سعودي ولیعت سره وګوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تاییدوي چې الکوزي شرکت د فوټبال د ملي لوبډلې له مالي ملاتړ څخه خلاص اخیستی. د فوټبال د ملي فدراسیون مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل ملي لوبډله به اوس د خپلو لوبو او سفرونو لپاره یا بل سپانسر لټوي او یا به حکومت مالی ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 450 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. دا عملیات د دفاع وزارت په وینا په 15 ولایتونو کې شوي دي. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان له ولسمشر صدر اعظم او د پاوز له لوی درستی سره وګوري او د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي هغه حمله چې د سپاه پاسداران 28 غړي په سیستان بلوچستان ایالت کې پکې ووژل شول د پاکستان له خاورې پلان شوې او عملي شوې وه. د پاکستان د پارلمان مشر ویل چې پاکستان باید په دې حمله او بکې د ایران د پارلمان مشر ویل چې پاکستان باید په دې حمله کې د خپل ګډون په اړه ځواب ووایي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران غواړي د منځنی ختیځ له ټولو هیوادونو سره خپل اړیکې ښه کړي. روحانی نن په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې هیواد یې چمتو دی په منځنی ختیځ کې د امنیت د اعادې لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي او د بنگلاديش په چتوګرام ښار کې لږ تر لږه 8 کسان نن سهار د اور لګیدنې په یو پیښه کې مړه شول.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د پارا بیډمنټون ملي لوبډلې لوبغاړي له متحده عربي امارات څخه د سپینو زرو او برونزو میډالونو سره هیواد ته ستانه شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د پارا بیډمنټون په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره امید حقجو د سپینو زرو او نوریه نجفي د برونزو میډال ترلاسه کړ. د ښاغلي پیمان په خبره دغه سیالۍ د لسو هیوادونو په ګډون په متحده عربي اماراتو کې وشوه چې افغانستان پکې په خپل لومړي ګډون سره وتوانید چې دوه میډالونه وګټي. دغه نړیواله سیالۍ هر کال ترسره کیږي او ټاکل شوی راتلونکي پړاوې د تایلند په کوربرتوب وشي. د ګربزو سرحدي لوبډلې د پکتیا د فوټبال چیلنج کپ سیالۍ وتلولي وګټله. دغه سیالیو پایلو به د ګربز سرحدي او افسرخان لوبډلو ترمنځ وشوه چې د ګربز لوبډلو توانېده چې د افسرخان لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د پکتیا ولایت څخه شپږ لوبډلو ګډون کړو. د دغه سیالیو هدف په یاد ولایت کې د فوټبال لوبې وده او د خلکو ترمنځ یووالی ښودل شوی دی. او سریلانکا د دوو ټیسټ سیالیو په لومړۍ کې سویلي افریقا ته په یوې وکټې ماتې ورکړه. د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې سویلي افریقا د ټولو لوبغاړو په زیان سره 215 منډې وکړې چې په ځواب کې سریلانکایي لوبډله په 101 نویو منډو وسوځیده. په دوهمه پانه کې بیا سعودي افریقا 295 منډه جوړ کړې او په ټوله کې سریلانکای لوبډلې ته د 304 منډو هدف وټاکه، چې په جواب کې سریلانکای لوبډلې ورکړ شوی هدف د 9 لوبغاړو په ځان سره پوره او لوبې د یوې وکټې په توپیر وګټله. ټاکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د روانې فبروري میاشتې له 20 نیټې څخه د سعودي افریقا په پورت الزبیت لوبغالي کې ترسره شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاسئ. محمد واصل وسالو چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل، دی وروسته 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه لرو. هیله ده له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د تخار له ولایت د شیردل پاسون په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې د خونکو او خونځیو کمبوت زده کوونکي لستونز سره مخ کړي دي. د ویلي چې دغه ستونزې څو ځلې له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړي خو کلونه وزي چې هواری ته اقدام نه دی شوی. دغه ستونزې مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خورور نوم د سدهو لکومه زای د ټلیفون کړه.
شیردل پاسینم د تخار ولایت څخه د درقت ولسوالۍ نه د معرفت بخش کې مدیر ستونزلورو نته نه په درقت ولسوالۍ کې په بیل بیل ولسوالۍ کې داسې ستونزلورو احمد تخار ریاست پون ریاست په دې ارسه کې خپل غوونده صلاحیت چې دوی لري واک لري هغه کوم چې دی واک صلاحیت ورکړې د معرفت په پون وزارت دا دې په سم توګه تطبیق کړی نه دی. همیشه د غیر قانوني چلند د باز دستي مسره کړی دی. همدغه چلند باعث د دې سوې دی چې نامنی په سیمه کې پیدا شوی د خلک بې عدالتي خو دې ولې دي. خلک د تاخر د معرفت نه اکثریت غولوسونه چې لري پر دې سیمه کې ناراض دي ولې چې عدالت تامین شوی نه دی. همیشه مالمانم راځي په کله چې خپل پیشنهادونه راوړي یا غامر د معرفت کې راځي مرکز د ولایت راځي
خپل عمده ستونزه مشخصه کړی خوي.
اساسي ستونزه د کتاب په وخت نه رسیږي، تعمیر نشته، نظارت نشته، تفتیش نشته، چې دلته مکتب شتون لري که نه لري. همدغه عمده ستونزه دي تر څو چې موږ نظارت ونه لرو، تفتیش ونه لرو او باصلاحیته کسان ته دلنې شي تفکیک ونه کې د شو بد معلمینو او کوم کسان چې بوزپی کې دائم راځي. یو بل غټه ستونزه ده داش دا درته یاد کوم اکثریت معلمین په خپل وخت مایند یا جرچوینې په میاټ کې 2000 راځي 15000 راځي نو خپل ماش اخی معرفت ورو مارش ماش ټول کېږي خپل وظیفه ده خپل وخت باندې ناظر کېږي شاګردان ته ذکر وکړي په وخت مایند باندې
ورور ته خو ډېر ستونزه په ګوته کړی. آیا دغه ستونزه مو په تخار ولایت کې د پوهنې رئیس یا والی سره شریکی کړی؟
بالکل بالکل تاخار کې به د تاخار او د قطل وسوالۍ کې چې 100 کیلومتر د مرکز څخه لري ده څو دوه مکتبې منظور شوي دي او دا 15 کال کېږي په بودیجه کې نیول کېږي د مرکز خلاصېږي خو په تاخار کې چې هلته زوروا کسان دي هغه وسوالۍ ته مکتب نه پرېږدي چې بلار چې انتقال شي هلته هغه پیسې په نورو وسوالۍ کې مصرفوي او دغه پیشنهاد مو څو ځله محلي ادارې تاخار مالی ادارې ته مو کړی دی. اته درې ځله مو وزارت سره لیدنه کړې ده، وزارت ته غاس وزارت مو خپل د وزیر سره لیدنه کړې ده چې موږ داسې ستونزې لرو موږ محروم پاتې یو په دې شپانه سکاله کې موږ تعمیر جوړ شوی نه دی ولې موږ توجه نه کوي. هر افغان د تعلیم حق لري چې په هر ځای کې تعلیم وکړي خو موږ بدبختانه تعلیم سره محروم پاتې یو. موږ ماشومان ټول بې سواده پاتې ستو، انجینرو بې سواده پاتې ستو، هلکانو بې سواده پاتې ستو او عوامل دغه تعمیر نه لرو موږ.
خو اوس غواړی چې کوم ستونزه باید اول هوار شي؟
موږ د معرف سره غوښتنه دا ده چې څنګه چې معرف د افغانستان یو اساسي بنیادی سیستم دی چې افغانستان خلک د بورانه باسي، چې دغه معرف باید په ټولو سیمو کې تطبیق شي، یا اکثانه تطبیق شي، سراب یو یا ستم په خاطر باندې باید معرف کارونه کړي. معرف باید سیاسي نه شي چې خلک لپاره ګټه ورسوي. که په سیاست باندې تړل کېږي همدغسې به محروم پاتې شي. کله درخت ولسوالۍ ولس چې په دېشپانو کال کې صاحب د بعضې مکتوبونه تعمیر شاګردانو تعمیر لیدلی نه دی، په ژمي کې د سړې هوا سره مخ دي، په دوبي کې د ګرمۍ سره مخ دي.
ستاسو ستونزه به د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسو.
سلامت، مننه کور بدم.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل، د تخار ولایت د درقتل ولسوالۍ نه د شیردل پاسون په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې له کلونو کلونو راهیسې د خونکو او ښوونځیو کمبود شته. د دغه ستونزې هوارۍ ته د پوهنې وزارت څه تدابیر لري؟
لکه تاسو ته چې معلومه ده، معرف د افغانستان متاسفانه له ټولو هڅو او بندو ترلو سره سره ځینې جدي مشکلات لري. دا مشکلات هم د کتابونو په برخه کې دي، هم د معلمینو په برخه کې دي، هم د ودانیو په برخه کې. خو له دې ټولو سره سره هرې برخې ته پلان او کار موجود ده. همدا اوس موږ 12.2 میلیونه جلد کتابونه د چاپ په حالت کې دي، 9.5 میلیونه جلد به نور چاپیږي او د تخار په ګډون ټول افغانستان ته رسیږي. د تعمیرونو لپاره همدا اوس د 2000 شاوخوا ښوونځیو د تعمیرونو کار په ټول افغانستان کې پیل شوی ده. په بل یو کال کې به 3000 نور تعمیرونه جوړ شي، او په دې ترتیب سره به موږ کړلای شو چې تقریبا 90% د ښوونځیو د تعمیرونو د کمښت مخه ونیسو. دا ټولې هڅې دي چې د افغانستان معرف د افغانستان د ټولو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره کوي، او دا یو مکلفیت په سترګو ورته ګوري. هغه که د افغانستان تخار ولایت کوم بل ولایت ته موږ خلکو ته ژمنه ورکوو چې ستونزې په پروګرامونو کې دي، او د وخت په تیرېدو سره به انشاءالله ستونزې هوارې شي.
حقمل صاحب، اوس مهال د تخار په ولایت کې د ښوونځیو جوړول پیل شوی؟
په ټول افغانستان کې روانه ده. تخار یو له ولایتونو ده چې جدي تمرکز ورباندې کېږي. موږ هلته یو ځوان رئیس لرو، او انشاءالله هغه تر ټولو ښه کولای شي چې دې ستونزې ته رسیدګي وکړي.
ښه، تاسو ډاډ ورکوئ چې دغه اورېدونکي باید ناهیلي نشي؟
موږ مکلفیت لرو وظیفوي، او د دې وظیفوي مکلفیت له مخې موږ ډېر کارونه تر اوسه پورې کړي هم دي د افغانستان د موجوده بودیجې او امکاناتو په چوکاټ کې. موږ خلکو ته ژمنه ورکوو چې ستونزې په پروګرامونو کې دي، او د وخت په تیرېدو سره به انشاءالله ستونزې هوارې شي.
د انصاف پلټکه
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د تخار له ولایت د شیردل پاسون په نامه یو کس ازادۍ راډیو ته ویلی و چې په دغه ولسوالۍ کې د خونکو او ښوونځیو کمبود شته، او زده کوونکي له ستونزو سره مخ کړي. او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل ډاډ ورکړ چې په دغه ولایت کې د ښوونځیو جوړول پیل شوي، او د خونکو او کتابونو د کمبود ستونزه به هم په لږه موده کې هواره شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا ونې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې له خپل کورنۍ څخه ورکتي، او نور بیا په نورو سیمو کې لیدل سوي دي، خو لا تر اوسه کورنۍ ته نه دي رسیدلي. ازادي راډیو د همدې پروګرام له لارې هڅه کوي چې تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسوي.
السلام علیکم، هو ارست راخلم د دې سابز نه دلته یو کس ده د امچا په نوم باندې چې په دې ورځو کې بیا هم پیدا شوې ده. دلته ډېر دي که د هر چا خپل خپلوانی د شمارې ترې زنګ وکړي 0 1 2 1 1 0 0. بیا شماره تکراروم 0 3 0 2 1 2 1 0 0. د خدای په امان.
اور از ازادی راډیو ته سلامونه غوښتمه. وانی کوم زه محمد نزار ده کندهار څخه خبر کوم. د دوی والد کې وشي زما یو نفر د محمد فنمو باندې چې خپل ولایت د نایګر ولسوالۍ دي یو چا ماته معلومات را کړی دي خو ما تېره یک شنبه د تقریباً اعلان وه د خالي ولایت یاخسي او سړي را کړو چې د ولسوالۍ نه د خالي اوسېدونکي دي نور تقریباً ودانۍ را تیار کړي په داسې شمېر نه سراړي کې وونکي انشاءالله لازم چې پیدا به سي پر اووه سوه دوه اویا څلور نوي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ سراج السوال خبر حافظہ مدرسے ہر مہینوں روڈ تک معلومات
السلام علیکم زه پیغام د لغمان سیدونکې زما ورور که هان نیږي په ایران کې نظر کسوه ده که په دغه حاله تاسو چاته پته وي په دغه شمېرې د مونږ سره اړیکې ونیسي یو یو دانې وایم ستر اووه درې یو نه شپږ درې یو دوه پنځه چاچا ته په دغه حاله باندې پته وي خدب له شي نیم ورته ورکوم مونږ ډېر ځورېدلي یو ډېر ځورېږو خدای دې مونږ ورور پیدا کړي ډېر پریشان یو السلام علیکم
بلے السلام علیکم زه عبدالقیم د فراد ولایت د بالابلوک دولسوالۍ د گرانی د کلي استاد سره په لین کې موروره زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې نادره کسوی دي او اتلس کاله عمر دی هر مسلمان ورور چې د معلوماتي یا چیری دی زموږ آواز اوري وروره اتلس لکه افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوي یا د ازادي راډیو ته زنګ راوي زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ټلیفون نمبر یو ځلې بیا وایم وروره صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه
سلامونه او احترامونه د ازادي راډیو او ریډونکو او کارکونکو ته زه امان الله د زابل د ولایت او شصفه د ولسوالۍ او د جلدک د سیمه او د حجانو د کلیسا تاسو ته پیغام پیدم سما یو ورو په نامه د بسم الله تنزو شکالو په عمر بزیات کم یې د اوه میاشت کیږي چې د دماغي مشکل له وجې د خپل کور سره نادر کسوي دي که هر مسلمان ورور د د پارک له معلومات لري په دغه شماره دي زموږ سره تماس ونیسي صفر او یا یو پنځوس څلور نوي دوه سوه پنځه شپېته شماره بیا وایم صفر اووه صفر پنځه یو نه څلور دوه شپږ پنځه د ازادي راډیو سره دا هیله کوم چې زما پیغام مسلسل نشر کړي وسلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ورسول السلام مزیو کری والد احسان الله بن احمد آیات الله کاظی در غنداو در زابل ولایت غنداو در ولسوالی ده نیسو خالد بی معجر ولو ده چلقور ده شیخان و پکلی که و سیدن خوبیا در احسان الله نامی ولاری و ایران تا بیا په ایران کې د ایران سره راپس کړی وو افغانستان ته بیرته را اړولی وو نو موږ د غومره معلومات په درون نور معلومات یې بلا موږ نه لرو نو دا څلور پنځه کاله کېږي تقریبا تخمینا چې دی له کوره نظره کده ورک ته هېڅ د مرګ او د ژوند معلومات یې نشته نو که هر مسلمان ورور ته د احسان الله په حق له معلومات یې او یا دی خپل زموږ غږ اوري نو لطفا دې هم دغه شمېرې ته زنګ ووایي چې زه ورسره تکراروم صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته زما نوم عالمیر ده زما یو زوی په نوم دی حسن د اتم کال ده نادره کده او کار مسلمان ورور ته معلومی یادی زما غږ اوري په دغه شماره د مونږ د زنګ ووي یہ میدان سار دی ولایت دی یہ نرخ دی ولسوالی یو
السلام علیکم زه عبدالرحمن د خالص فامیلو نتا سره په تماس کې مو زمونږ یو صدر چې دا د رکټو د چپچارو ولسوالی او سیدو کې د کوی شي او د دغه اعلان کا چې سهار ته په اړه معلومات کوی شي په دغه نمبر مو سره رابطه کوی چې پراتاویا
اتیا یو دیش پنځه سوه اته اویا
ما یو اخش نومېږي د څلوېښت کاله چې ورک دی نعمت نومېږي د غلام د نظام اکا ورور دی چیرې چاته پاتې په دغه شمېره دې ما ته زنګ وویسته پر اووه سوه شپږ پنځوس شپږ ویشت یو څلوېښت اجازه و د شیرني ورکول کېږي ډېره مننه د ازادۍ راډیو
السلام علیکم زمان محمد مصطفی زما ورک شوی نوم امیر خان د شهور په محمدشاه دا پنځه شپږ کاله کېږي د کندهار ولایت د سمانه کلسو مدرکه شوی ده هر څه که پاره معلومات نه لرم مصر د دغه شماره ته ما سوم صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت ازادي راډیو څه مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223481 یو ری بیا وایم 0000223481 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022111415
بله السلام علیکم زاد الکین د پراد ولایت د بالا بولک دولسوالی د گرانی د کلی ستای سره په لاین کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کاله عمر دی او د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی هر مسلمان ورور چې زده په بالو باندې معلومات لري ډېره هیله لرم زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ را ووی وروره اتلس لکه افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0500585 د ټلیفون بله اریبا شمېره ده 0500488352 ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه کوم.
السلام علیکم زه عالم ګل له هلمند ولایت تنازی د ولسوالۍ د شرکت خبره کوم. زما پلا شر محمد ګل اکا په نامه دی سنزر سړی دی د شپېتو اویا کلو پر شاوخوا باندې عمر دی یو کال کېږي چې د کور څخه وتلی دی د هر مسلمان ورور سره چې اویا ګلې مسوی په دغه لمبر باندې زنګ ووي پر اووه څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه یو ورې بیا وایم 0500 نه یو درې صفر یو نه پنځه د ازادۍ راډیو څخه زه دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم زه مرک مشهور په امیر محمد خبرغان دی ولایت جغسای د زرکرخانې څخه زما یو زوی دی عمران په نامه په اثر د خلل د دماغو له کوره ناراضه سوی ورک شوی ده مدتی اتو کال کې چې سره کور نه درکه سوای د نومې عمران ده هر چاته کې د عمران په نامه باندې معلوماتي له کور نه درکه سوای ده سینې پندلس کال ده دا اتو کال کې چې نه درکه ده مونږ ته په دې نمبر باندې معلومات راځي 0900 3285 شیرینه ورکول کیږي. وسلام.
دغه زما زوی ورک دی عبدالحاجي په نامه دی دا پنځه کاله کېږي د کورو د کوچنیانو سره د کډې سره ورک دی که چېرې په دغه ټلیفون په شماره زما نوم پیزړه اکا دی د کلي پراده ولایت یم د کلیسان د ولسوالۍ په دغه شمېره چې زه خبرې را سره کوي زه در سره کوم په دغه دې موږ ته معلومات راکړي بس د خدای په امان.
السلام علیکم زکری شهزاده د هلمند ولایت تمرجی ولسوالۍ د شورک د سیمې در سره په تماس کې ما زما پلار دی نوم یې محمد ګل اکا دی د نور زامنو نمانی پیدا ګل او سلام ګل او علم ګل دی هر ور که په دغه اکړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیره زنګ ووهي 0500585951 یو ځلې بیا تکراروم 0500585951 که هر چا راته فایده کوي ښه پوره جایزه درلاسه کولی شي. وسلام.
زه د کندهار ولایت خبره کوم. السلام علیکم.
ما دوا ورونه دی ورکسی چی یو پنامه درام تلا دی بل پنامه دامان لا دی انو وز دا دری کالا کیجی چی دوی دا کورا و تلی دی دا یران پنیت ایچ درکی دا تا دا دری کالا کی دمور سره معلومات ندی نوالی نو وز که دوی زما جا غوری یا یو بلشن اختاز دوی پاک لمعلومات لری پا داغ لمبر دی و مشت زنگو وی سپر و بیا سپر بیا دوا وار چلور چلور بیا و بیا سپر بیا و بیا اته بیا سپر لمبر یوار بیا درته تکرارم سپر و بیا سپر بیا دوا وار چلور چلور بیا و بیا سپر بیا و بیا اته بیا سپر سلام علیکم
بله سلام علیکم ز جانان يم د کندهار ولایت سمې زنګ ته ولې دي ما یو ورور دی چې د سره بغل سبو سوي دی د پلار نوم یې خدای دا راکان نوم یې عدلا جان د ورور نوم یې یو جانان یو سجید دی د دنم خان دی د شلو کالو یو شکالو په شاوخوا کې دی نو دی سره بغل ته تللی و د نیښه سبس نه د راته سوي دی دوه کاله کېږي نو ار مسلمان ور د داس خریسترګې دی د شلو کالو په شاوخوا کې دی ار مسلمان ور ته کومعلومي لیدلې پر د شو ته پونن دی ار مسلمان ور ته کومعلومي په دغه لمبر دې ما سره اړیکه ونیسي صفر و صفر صفر څلور شپږ څلور و څلور صفر پیغام نشر کوي شیرینی ورخکیږي سلام علیکم
السلام علیکم ما یو عزیز ورکړی امیرجان میزي زو سیا پنځه څو کاله عمر لري د ژوند ډول سوالي دی د شاباجانو د چلي دی د بادغیس ولایت نو کپه د غاړه هر څوک معلومات ولري او په غوږو کې هم نو کې الک لري نو کې د غوږو درنځه هم ورسره ده نو ما ته دې په دغه شمیره زنګ وي سپر آیا درې سوه څلور څلوېښت دولس دیارلس یو ځل بیا د ټلیفون نمبر تکراروم سپر آیا درې سوه څلور څلوېښت دولس دیارلس وسلام
السلام علیکم زما نوم امین الله د روزګان ولایت مرکز سریم کوټ اړوند کاینوی سیمه څخه مې اړیکه درسره نیولې ده ورور زما یې ورور دی تقریبا شاوخوا درې کال کېږي چې د کوره سوتلې دي نه د مړه او نه د ژوندي معلومات سره مې احمد چا دی د عبدالله اوف زوی دی هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي په اړه کوم معلومات لري په دغه شمیرې جماعت ژوند وي هغه کوم ورور چې مخکې تیر خبرونه کې میسج پرې شي و چې د احمد چا په نامه یو سړی دی مسجد پر مسجد کېږي تقریبا د 20 کال عمر لري هغه د هغه ورور د خپل میسج په لاله بیا په روانه یک شنبه په خبرونه کې وایي یا جی ازادی ته څنګه وی چې د شمیره د ځان سره ستم او د معلومات نیو کوم دا زما شمیره د سپر و تلور تلور اته یو و سپر دوا وار نه نه بل شمیره د سپر تلور بیا تجویش یو شپته دوا سو یو نیوی مو سلام
بله السلام علیکم عبدالمنان میرم د هلمند ولایت تبریشت ولسوالی وسیدون کرم ما یو ورور دی جانان په نامه دی تقریبا 15 کال کېږي چې کور سره نظر کړی یې د مرګ نه کوم مرز مستخصه هر مسلمان اور کړه د تاریخ لمر ما سره مو سره په دغه شمیره باندې زنګ وکړي
زه د روزګان دولت تجهیز عبدالمنانی نه خبرې کوم او زنداز دی بدله یو کال کېږي چې کندات لري دی او نظر کړی معلومات مستنه کیږي په دا نمبر باندې ماته د زنګوي صفر اویا دوا دوا ورنه د دوا راته درې
د وازبی راځي د کرم السلام وړاندې کوم زه خیر نن څنګه زه د خپل د دې چې څنګه سوري په څنګه کې وسته دي چې ما ورو د کار په نامه باندې چې دی دا څنګه شپږ کال د کور نظر کړی زابیل ار رجیل او ریدین کی خصوص د موږ له کې د صدا نمبر باندې مستر دنګو یی هر څه سره وی کار دی نمبر د کوان څخه راځي یره سونه نیوی یزر اته سو سپورتلی نمبر بیا د څه کاروم چې پر راځي درې سونه نیوی یزر اته سو سپورتلی چې پر راځي بیا بیا دوی څو سو او څه آیا پر وڅو درو آیا
السلام علیکم
ما ورور خپل نوم یې سعادت دی. زما ورور حزب الله کندهار ولایت کې دا شپږ میاشتې کېږي نه درکه دی. هیله مې دا ده چې دا پیغام ثبت کړي او دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سهیل سینایم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه زما یو انډیوال ورځ به تقریبا د دوه کاله کېږي چې د کندهار ولایت اندا ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسېدونکی دي د امین الله په نامه دی. که دی زما غږ اوري یا کوم د ده دوست اوري زما غږ لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دي زما سره د ټلیفون پر همدغو دو شمرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمره ده 0 30 43 50 56. د ټلیفون افغانستان شمره ده 0 
15 41 2 اتیا اویا. او خپل شرینی دي درلاسه کړي
دوستانو. ستاسو پیغامونه مو د خبره کړه. هیله ده چې ورکو عزیزانو ته ژر تر ژره ورسیږي. د خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زچی قدم به قدم گدم تا یادم.